په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د اوربن په موافقه کې هیڅ پټ نه دی. دفاع وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر لخوا په مطبوعاتي کانفرنس کې مکمل وضاحت راغلی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. په توافق نامه کې په تمام معنا اوربن یو بل ته متقابل احترام دی، یو بل په امنیتي ځواکونو ملکیانو او تاسیساتو د بریدونو نه کول، د خبرو اترو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د بریدونو نه ملاتړ یاد شي لدې څخه علاوه کڅوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. د طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې ورسره هغه کوي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانونی له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او د نه افشا کوي. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړ. هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په قول ویل چې دا ګام د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د بندنیو چارو د وزیر امیر خان متقید وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطح ته لوړوي. د هند مندنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل په کابل کې به د دوی سفارت د افغانستان پر هر اړخیز پرمختګ بشری مرستو او د ظرفیت جوړولو په طرحو کې ونډه واخلي. نړیوالو روغتیایي چارواکو د سیشن به پورز ویل سره لدی چې د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو په تمویل کې د پام وړ کمښت راغلی خو لا هم په نړۍ کې د پولیو لمنځه وړل ممکن دی. د پولیو د لمنځه وړلو د نړیوال نوښت چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ګیټس بنسټ پکې شامل دی بودیجه به په 2018 کال کې 10% کم شي چې تر 2019 کال پورې به تمویل 1.2 میلیارد ډالر کم شي. د دې پروګرام یو ون ویل د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو بودیجه ځکه کمه شوې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمیر هیوادونو په مرستو لاس نیولی دی. د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت د بودیجې د کموالي خبره داسې مهال کوي چې بل سبا جمعه د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا ورځ د دې لپاره یو فرصت دی چې له پولیو څخه د افغانستان د خلاصېدو ملي هڅو ته پام زیات شي او هر چیرې هر ماشوم ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمه به نن د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړه چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربن وروسته مرستندویو ادارو دې ځپل شوې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق د عدالت نړیوالې محکمې له قاضیانو څخه د مشورتي نظر غوښتنه شوې چې په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرائیل مسؤلیت واضح کړي. ملګرو ملتونو له آی سی جی څخه وغوښتل چې بېل خنډ د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاو چمتو کولو او اسانه کولو د یقیني کولو په ګډون د اسرائیل مسؤلیتونه د یوه اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو په وړاندې روښانه کړي. د آی سی جی دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه نه لري خو د محکمې په باور هغه له قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. پر اوکراین د روسیې په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه بریدونه ناوړه بللي او ویلي دي چې د پلازمېنې په ګډون په لږ تر لږه لسو سیمو کې دغو بریدونو د انرژۍ او ملکي تاسیساتو ته زیان رسولی دی. زلنسکي په خپله ایکس پاڼه لیکلي یوه بله شپه دا ثابتوي چې روسیې له جګړې څخه د وتلو لپاره کافي فشار نه احساسوي. د ډیپلوماسۍ په اړه د روسیې خبرې تر هغه وخته پورې هیڅ معنا نه لري چې د روسیې مشرتابه د ستونزې جدي احساس ونه کړي. نوموړي دغه څرګندونې سویډن ته تر سفر د مخه وکړي چېرې چې دواړه هیوادونه به خپل ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو ته غوږی است. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست ویم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغه هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوې دي. په دې تړاو باندې د اروپای ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکی کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسال کې د چپورستوي کې لکتر لګه شل اروپایي هیوادونو طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې لمخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې بل خپل ملمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 3 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نو مولي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اوتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 2000 لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اوتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه‌شنبه د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه لاري کابل ته ډیپورت کړي. د ډیپورت شوی افغان وګړي پاړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اوتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اوتریش کې میشته افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېر په سخته لارو باندې راغلي یو، لارې کې محرک مشکلات کتلي و، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اوتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته پته ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دي منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع خپل درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پالمان کې د ادغام د شورا غړی او خبريال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاتسون چې د هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبريال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې لوروپا او یا زینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبري وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریک کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتسون دواړو ته خراغلاست وایم. آصفي صاحب، پیل بل تاسو وکړو، د اروپایي ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالي اقدام چې ممکن له پجرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډېدلي دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناک پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیره زیاته مننه کوم ستانګزی صاحب، تاسو ته، ښاغلي پاتسون ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. ګروان کال د پال رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کیږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي ایا اخراج شي خپل هیواد افغانستان ته ولیکدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په روسي او کې په ټول اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیریدو سره زیاتېږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوس مهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایا او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا یې کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه دی او دا مونږ نشو کولای رات کو چې ځینی افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړي توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینی جرمونه ترسره کړل او د ځانګړي توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینی پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغه کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینی افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل او متاسفانه دغه ټول دغه انزور د افغانانو تر سوال او تر پښتنې لاندې راوستله. او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغه کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول. او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده، په ټولنه کې مدغم نشول، متاسفانه زده کړې و نه کړې او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسېږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي او کله چې کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بل مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي. یعنی دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید درته زر ولیکدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو څو ځلې د روان کال د پایل رئیس تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلې دي او په دې موضوع باندې خبرې کړې. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا همدا کار وکړ چې د آلمان لوړپوری چارواکي یا چارواکي د کورنۍ چارو وزارت لخوا غلطه شتون درلودله او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع مفصلې خبرې کړې. او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا یو لږ افغانان دي دلته په آلمان کې چې د غولېستنی ولای دی چې هغه افغانستان ته ولیک دی یا یې خرج کی یا دیپورت کړي او په دې باندې ډېر چټکې کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي. یو هغه زحمت و باسي هغه د درس و کار کوي دلته مالیه ورکوي غالي خبره راتلونکي جوړ کړي مونږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټول اروپا کې ډېر تکړه افغانان لرو تکړه ځوانان لرو چې تېرو څو کلونو کې ډېر ښه وځلېدل ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول ولې دغه انځور دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی تر سؤال لاندې دی او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل المان دلته راوسته یم زه هم هم دا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطنم آرام دی تاسو خو زموږ میلمه وایه نو تاسو هم لاړ شئ او دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي دا ټول واقعیان مجرمین وایي او تر اوسه پورې دغه څه موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کیږي آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کیږي دا واقعا مجرمین دي که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي یا د هغوی هغه دلته قانوني اقامت لري د هغوی اقامت نور نه تمدیدیږي یا افغانان چې دلته درس وایي افغانان چې دلته کار کوي افغانان چې دلته مالیه ورکوي او کوم جرم نه دی کړی دی هغو سرنوشت به څنګه کیږي او راتلونکی به څنګه کیږي دغلته زه شک لرم او دغلته زما ویره هم همدا ده چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې او واقعي ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره تر څو دغه د ډیپورتس یا د یستلو مسله ممکنه شي او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر موږ باندې اعتماد وکړي او پر راتلونکو ټاکنو کې زیاتې رای واخلو او بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل لوی لاسته ترلاسه کړي دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه اوس نو موږ ته رایې راکړي او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادیږي یعنې د نورو هیوادونو نه څوک نه یادیږي او دا خبرونه کې راځي چې اروپا غالي افغانانو باسي المان غالي افغانانو باسي اتریش غالي افغانانو باسي چې دا متاسفانه ډیر بد او منفي خبره
یعنی المان کې خو دا ټول ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا او روسپاتي وادونه دی بیا ورپسې سوریایان دي ترکان دي او ترغه ورسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوري کې نه وي خو لدی چې په ځینو جرمونو کې دوی خېلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو زکم د دوی نوم ډیر یادې خو په صورت دی مسلې ته بیا هم راشو پاتون سپتاس تم زیات خرغلاست وایم په دې اولی مسلې بل تاسو هم پښتنه وکم چې دغه په څمانه د اروپای ټولنې دغه یو جمعي اقدام کوي واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپای ټولنې لوري چې د شلو یوادونو تقریبا شلو یوادونو چارواکو د غوښتنه کړي چې په جرمونو ککړه افغانان او یا هغه چې دوسیه د پنا رد شوی دي او قانوني عقد اوسیدونه لري لدی ورسته هغه د افغانستان ته واستول شي دا څنګه د ځنګ خطر دی څومره فکر کوي
بسم الله الرحمن الرحیم ستنځه سپتاستو خبرې سپتي سپتاو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او واقعاً کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغه یو خبر اوري نو تابند د په ذهن هم بد تاثیر کوي او د یو ډول رواني فشار لاندې راځي او رواني غیظ لاندې راځي د هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولای شي اروپای شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپای کمیسون تا کوم وړاندیز کړی چې طالبان سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې وته مجرم وي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي دلته یو څه باید روښانه شي هغه دا دی چې د دزریوش کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپای هیوادونو ته کډوالي کړه د هغه کیسونو بڼه تر ډیره بدله و او تر ډیره یې که در دې دوه خبره کېده نو ممکن ځینې کیسونه تر ډیر رد شي وسه خو له 2021 کال وروسته چې کوم کیسونه وړاندې شوې دي په جمعي شکل وړاندې شوې دي او هغه واضح دي په پتیر کې فردي ستونزې به له وسنې حاکمې ډلې سره نو اوس خو معلوم دي چې حاکمې ډلې په افغانستان واکمنه ده او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بیرته دوی ته ورواستول شي. هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد یو لږ تر لږه د یو نسبي امن خاورې په توګه دلته دغې ډلې نه را کډوال کېدل نو هغه کډوال چې اوس دا کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي ولې کیس رد شي ولې د دوی کیس ونه منل شي دا یوه لویه پوښتنه ده او یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه سې مجالسو کې یا په دغه سې پریکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه لري. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تیر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي. په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونه شي هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمه ته لاړ شي خپل ژوند جوړ کړي خپل راتلونکی تضمین کړي لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنې ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي. خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نیسي دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خوښونکې ده. خو هیله داده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا د نه یوازې د راتلو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی لکه څنګه چې سفیر ورته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود وو، کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود وو، دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي، طبعاً د نورو کډوالو د ژوند لپاره د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یو برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خوښینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفي، څه فکر کوئ په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه ګاللي دي او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لوی برخه درسونه وایي په هاوس بولډنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسې چې دي تحصیلي په غو کې مصروف دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي یا خپل روزمره ژوند چلولی شي او خپل کورونو سره هم ډیره زیاته مرسته کوي. دغه ځوانان دغه سي پریکړې چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کې یو دا لیبل کول چې افغانان مجرم، افغانان یا هغه چې په جرمونو ککړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغه افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه خلک دي بې ګناه دي هغه ځوان افغانان او کار کوي او د ټولنې د خوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې؟
څنګه چې ما مخکې څنګه زه صاحب یادونه وکړم، متاسفانه دا یو منفي او بد اغیز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي او د المانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي. په ټولنه کې مدغم شوي، درس وایي، مالیه ورکوي او یو تعداد زیات یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بېلګې دلې شتون لري. مثلا په وروستیو څو میاشتو کې که یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ یو که چیرې ولیکل شي یا وویل شي چې مونږ افغانان یو زه داسې کور غواړم، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعاع و تر پختن لانده ده، چه طول دست فکر کهوی چه افغانان گویا طول مجرمین دی یا که خلق ندی. هم دسته که چیر غاری دلتا پیو پانتون که لاره پیدا که پروسته وقتونو که دیر پسخته یو تکره یو خواه افغان تا دوی چانس ور کهوی. او در عمومی قضاوت او نظر او لیدلوره هم دلتا وزدست شوی ده خلکو لخانه گویا افغانان که خلق ندی پتوله که. نو دا په نور افغانانو باندې ډیر منفی اغیز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غزای کې درس ورکم په خوانځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زالته قبول شوم، د دولسو آزموینو نه وروسته ډیر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل، همداسې څو وخته مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ. آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي. او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې، یا مثلا په خوانځي کې، په پانچون کې، په نورو غونډو کې، په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعا او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. او دا په داسې توګه دا د وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمنی خو په دې ډیر مشهور دی چې ډیر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډیر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډیر وخت نیسي دي ځینو قضیو په حل کې یا په مختوړلو کې، دا تای مراحل ډیر زیات وخت نیسي. دغه سي په عمومي سطح باندې یا په لوی کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغه سي ذهنیت موجود دی، له چارواکو سره، له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی د کیسونو لاپس ځندېږي، او په لوی لاس دغه دی قضیو ځان تلار برابرۍ، د قضیو ردیدو تلار برابرۍ اوتومات شګل باندې، او ځوانان څومره متاثر کیږي دغه مسلې؟
موږ څومره په دې ورسوي کې ځوانان سره پاړې کې کیو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کې څومره رد شوی دي، او اکثر دې ته منتظر دي چې یا له دغه هیواد اوزي یو بل هیواد تلار شي، یا خصوصا برېټانیا تلار شي، پاش شکل شي له المان ځان نو باسي. زموږ معلوماتداري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د المان په بیلابیلو ښارونو کې جرمي پیښې رامنځته شوې، په دې کې افغانان ښکېل وګڼل شول، او متاسفانه د المان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې، او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړو د شهرت لپاره، او یا هم د په ټول نه کې د ډېر لیدونکو د پیدا کولو لپاره ډېر منفي پوښښ یې وته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوست وکړه چې په 4:30 بجې موږ یو خپرونه لرو، او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه، غوښتنه، یا کوم ستونزه سره تاسو مخه سي کولی شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، رانونه ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اتر ټول رد شوي دي. نو طبعا وروستیو پیښو، وروستیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې، د افغانانو د سرټکو په توګه یادېدل، او د ټول اکثریت خبرونو محتوا او خبرونو موضوعات افغانان جوړېدل، د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولی دی، د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتله ډېر ردیږي. دا پخپله د اداري کارو ښودنه کوي چې په اداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی، هم منفیګرایي رامنځته شوې ده، هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی. نو د دې ټول منشا چې بیا هم ذکر کوو، هماغه د افغانانو جرمي قضیې دي، او دې ته یو ډول بڼه کتل کېږي، او دغه د جرمي قضیې باعث دي شوي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي، خلکو ته د د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي، نو د آلمان دولت د همدغو قضیو نه په استفادې سره، د همدغو جرمي پیښو نه په استفادې سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي، هم ځنډیږي هم ردیږي.
مننه آصفی صاحب، په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته؟ څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي، خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند، ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي اکثر، چې کله کیسونه ردیږي؟ یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا د دې کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي؟ څه فکر کوي عوامل څه دي او څه رقم مختزي دي مسله کې؟
ستانکسي صاحب، کله چې جمهوریت لمنځه لاړو سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اگست، هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي، یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې، دوی په ډیر پاسانه قبلېدل. په لومړۍ میاشتو کې په 2022 کې هم همدا مسله و، تر 2023 پورې. اما د وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي توګه په وروستیو میاشتو کې اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کیږي چې ګویا زه دلته راغلی یم، زه باید ومنل شم، ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده، په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ، جمهوریت سقوط. اوس دوی وایي چې نه، دا مسائل مفتوازی دي، دا مسائل ټول په دې باندې پوهیږي، څنګه تاسو شخصي ستونزه لري، شخصي آیا تهدید شوی یاستی که نه یاستی، آیا تاسو هلته څه کاروئ، شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې و. اوس دغه دلیل دوی ته راوړي، اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا داسې حالات دي، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ټولنیز وضعیت ښه نه دی، مکتبونه بسته دي، کار زمینه نشته، امنیتي وضعیت ښه نه دی، هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادي ورته ګوري، فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دي درلودله او څنګه باید هلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي. په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي، د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان موږ راغلي یو، ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی. دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وای چې نه، ته باید شخصي موږ ته ثابته کړې چې څنګه موږ ستا کیس قبول کړو، څنګه ته باید دلته قبول شي، آیا ته هغلته څه کاروې، څه ستونزه لرې د حاکمې ډلې سره، حاکمې ډله یې تا سره څه ستونزه لري. دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي اوس ما د نظره دا صرف یوه بهانه ده، دوی بهانه جویي کوي، دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چاته د رد ځواب ورکړي، او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هیوادونو څخه منفي ځواب اخلي. همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی، زه کله کله شک کوم، په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې ونه څېړل شي او ووایي چې ناراضه کوي، بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړې دي، نورا کسان چې دلې ردی اخیسته ده او قبول شوی دی هغه هم مونږ لیکو. او دوی پند دوی وازنه هدف هم ده چې دغه بهانه نور د مزه لاړه شي، دوی غاړي چې د حاکم دلې سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري، او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه رسمیت وپیژندي، او ټول د سفارتونه او کنسولګریانه چې د افغانستان مربوط دي، په افغانستان د افغانستان دي، دا ټول غوي ته ورکی او دا روابط عادي شي، وضعیت نورمال وخی، او بیا نور ته وایي چې اوس خاص نورمال دي، نو ماته مختداس ما وای چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی، که کیس لري نو شخصي مسائل او نور جزئیات مختره اوري.
مننه کوم آصفی صاحب، البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ، موږ زینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې را سره خبرې وکړي، تلاش کو چې هغوی را پیدا کړو په اروپایي وادو کې، خصوصا اتریش کې چې نن یو افغان ډیپورت کړی دی، همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم. اوس به یو لنډه دمه واخلو، وروسته تر دې بیا خبرې کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سرو نور می دال کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پاتون صاحب ترغو چې هغه افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې د لغوی سره تماس برقراریږي غواړم دا مسله مو پوښتمه چې څومره په مقایسوي شکل باندې مو کولای شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو مقایسه کو چې لغوی سره چلند سره کم دی. آصفي صاحب په اول کې ویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډیره ده، مګر که د سوریې، ایران، ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو لغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغوی په ارتباط څه وایي جرمنان؟
اسوی صاحب ما وړاندې مې اوسه اشاره ورته وکړه، متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهنیت سازي داسې وشوه چې اوس دا هیڅ تحقیق او هیڅ پرتلې ته نه شو وړاندې کېدل، یعنې دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې بحث نه کوي، لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوي په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هېڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو. متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او دا د افغانانو په توسط باندې وشوي. دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې خصوصا په المان کې د دوی ایمیج ډېر خراب کړ. د پرتلنې پاړه که دومره هغه فقط یو مثال ورکم، هغه د سوریې مثال دی. تیر کال چې سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، تیر حکومت وپرځېدو، کومه ډله چې حاکمه شوه دلته دا پوښتنه راپورته شوه، خصوصا په المانانو کې دا بحثونه راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاده شوه یا سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، سوریه کې خلک خوشحاله دي، باید سوریایان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د المان دولت رسمن اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې دا طلب خپل خاورې ته ځي مونږ یې مخه نشو نیولی. ولی څوک چې دلته مدغم شوی دي، د دې ټولنې برخه ګرځېدلې دي، دلته کار کوي، دلته ژوند روان کړی دی، دوی اختیار لري چې پاتې شي. دوی د المان د ټولنې برخه ده او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته او د فرصتونو نه د استفاده وکړي د المان د ټولنې برخه به وګرځي. یعنې دا یې ښه واضح مثال دی که نور مونږ د نورو هیوادونو وګړي ورسره پرتلنه کوو، یا عرب او یا نور ترکان خو دلته ځای نیولی، د هغوی قضیې له افغانانو سره فرق لري. هغوی بیل تر ډېره د هغوی قضیې سوداګریزي دي او تجارتي دي، د هغوی قضیې هغه پخوانۍ قضیې نه دي چې پخوا د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کردانو د مسایلو نه دلته راتله. اوس هغه قضیې تر ډېره د هغوی حل شوي دي. خو لویه پرتلنه چې موږ د سوریې او د افغانستان کوو چې سوریه کې هم جنګ و، جګړو نه افغانان راتله، سوریایان راتله، او دلته په افغانستان کې هم جنګي حالاتو داعش او نور وسلوالې ډلې په افغانستان کې بریدونه کول، خلک یې وژل، خلک ترې تنګ شو. په اروپا کې چې اکثریت کیسونه وړاندې شوي دي، یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کیسونه وړاندې کړي دي. او سوریه هم ورته مثال دره. سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي، د حکومت او د مخالفینو ترمنځ وسلوالې نښتې وي، هلته داعش حاکم و، خلکو چې کډوالي کوله چا به ویل چې زه لګکی یم، زه د بل نژاد یم، یا زه بل ژبې یم، یا زما ما سره قومي تعویز کېږي، یا ما سره وسلوال مې نه پرېږدي. حکومت مې دا قضیې دلته وړاندې کېدلې. خو تاسو ولیدل، ممکن تاسو پرې راپورونه خپاره کړي اوسي، تاسو ولیدل چې د المان دولت ورته غږ پرې وکړو چې نه که عام ولس یا ځینې خلک دا وایي چې د سوریایان د سوریې له ازادېدو وروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي، دا سمه نه ده. تاسې د المان د ټولنې برخه استئ، که چا دلته الماني پاسونه اخیستي، الماني پاسپورټونه اخیستي، هغوی د المان د پاتې کېدو یا په المان کې د اوسېدو خو هغه ټوله لاره پوره کړې، برخه پوره کړې ده. ولې نور څوک دلته کار کوي، ژوند کوي، زده کړې کړي اوسي، په دې ټولنه کې د خم ادغام وړ وي، نو کولی شي پاتې شي، اختیاري استئ، په خپله خوښه تلی شي که ځای مخه مونږ نیسو، او دلته چې پاتې کېږي مونږ ته ښه راغلاس وایي، تاسو د المان د ټولنې برخه استئ. نو دا یې ښکاره مثال دی.
بله، مننه کوم پاتون صاحب. یو اوریدونکو هم لمو سره خبري کوي په دې رابطه باندې. البته د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرم و افغانانو یا هغه چې په جرمونو ککړ پیژندل شوی او هغه چې دوسیې رد شوي دي د ایستلو مسله څومره جدي ده؟ مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ، له کوم ځایه خبرې کوئ؟ بله، زموږ غږ ښه فکر کوم دوی ټلیفون قطع که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو، اما متاسفانه دوی خبري نه کوي. ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر زکه چې موږ پر راپورونو کې هم کله چې دوی سره خبري کولې د نوم د نه اخیستلو خبره کوله، او اکثر له دې ادارې دل شي ګواکې څه جنجال ورته جوړ نشي. اسفیز تاسو خبريال یاست، ممکن دا ستونزه تاسو ډیره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبري وکړي اما بیرته پښیمانه کیږي. څه فکر کوي واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایریږي چې ګواکې دوسیې خراب نشي یا څه جنجال ورته جوړ نشي، که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبريال پات شو يم، او دا دار کلرم، او دی باندې پويګم چې اکثر افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دی لډار دی حکیم ډالې لډار اړیکه نشنی ولای واقعیت نشي ویلای، او څاغه کسان چې په اروپایي وادونو کې دی په کمپونو کې دی او تر اوسه دوی کې سونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی، دیو نه جواب نه دی اخیسته، هغه هم د نوم نه خودل په شرط باندې غاړي خپل نظر وړاندې کی، او کله ناکله دی دوی د غدار هم په ځای دی ستنګ ځای متاسفانه کله ناکله ستونزې جوړې شوې دي په تیر کې هم دینو کسانو ته چې خپل نظر ویلای د سید عدالت د دیموکراسي د حقیقي د بیان د ازادۍ د حقیقي ولې داسې نه چې سلفي صد ارته د حاکم دی او څوک غړي د هرت په اړه نظر وړاندې کی، نو ځینې ځایونو کې اساسیتونه شول لري، ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکه بابیزه ګڼل کیږي، په ځینو کسانو باندې نیوکه خنه لګل کی خنه لګي په ځینو ګوندونو باندې، نو دا دوی ته ستوند جوړوي، او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی، نو کچېری بیا رښتیا ویل شي حقایق ویل شي شاید ځینو ته ستوند پیدا شي، ځکه تر اوسه دوی قبول شوی نه دي، تر اوسه پورې دوی راتلونکی معلوم نه دی، او وجه همدا ده چې اکثر مونږ تاسو خصوصا افغانان هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي، دوی هڅه هم دا چې د خپل قلم سره او د خپل خولې سره پام وکړي تر څو چې سرنوشت یې راتلونکی معلوميږي، ځکه کچېرې داسې څه وایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کیږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړېږي، او کچېرې دلته مثلا ځینې حقایق وایي بیا به دلته ورته ستونزه جوړېږي یا شاید د رد ځواب واخلي، او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان، او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهېږم.
مننه پاتون صاحب، اوس برا شو زینو مسایلو ته چې رښتیا پیخیږي هم، او کسړی صادقانه وایي، نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بے پامی کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو اکس راوته یو چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني بو یا کوم بل ښار کوم بل واد د مکمل دی، او عسكر دریشي اغوستي د پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې د عسكر درول دی، د تلاشي کوي او به د اڅول چې نور داس کالی وانه غوندي فکر کوم کالی لری کړی دی ور باندې، د دې ترڅنګ په اکثر سټیشنونو کې چې ګوري د غزوانان ولاړ وي، ترڅنګ لوی مسله ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبه چې دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلی کوي، په درسونو کې ډیر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لکس منل شوی ام دی، یعنی کپورا نوی منل شوی، تر څنګه د مسلکی کارونو د زده کړې لپاره دوی ځړ نه کوي، بلکې په ماغه ورځنی کارګری یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونو په ماغه کې هم مختشوی کارونه کوي، او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانګزی صاحب باید روښانه شي هغه داره چې جرم جرم ده، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د کاکړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زشم که دا بل افغان شي که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاری دي چې دلته د نورو افغانانو ژوند تریخ کړی دی، او دلته د نورو افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی، د دوی همدغه بدماشیانې چې په ډیرو سختو په ډیرو په ډیرو خونکارو بدرنګو لارو باندې اروپا ته ځانونه را رسولي دي، په قرضو پورې پلرونو پیسې اخیستې، چا پټی خرڅ کړی، چا د یو چا نه قرض کړي دي، او چا د میرمنو سره خرڅ کړي، او چا د کومو لارو پیسې پیدا کړې، په ډیرو سختو لارو اروپا ته راغلي، ولې دلته چې راشي پینسې پورته کړي، غاړه کې زنجیرونه واچوي، یو ډول بدمعاشانه شروع کی په دلته د سپرنس ټیشنونه یا دلته د بانو پونه وي په دې کې ورکم ګرځي چې د ستابتری رکی باور ته وشه زده هم دغه حالت نه یعنی تر ډیره اوس په خار کې نه ګرځم زم چې خدای نه خسته خدای نه خسته دوی منتلاس روانه چي دا شیشته دا یو یعنی حقیقت د دې ټولنه کې موجود دي هر څوک چې جرم کوي د المان دولت کوته سزا ورکي کدا معبس تلګي هیڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي نه په دې باندې زړه خوګي نه د المان دولت نه دې ګیله کوي ځکه چې مجرم باید چې په هر ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواخي د بل انسان ژوند په خطر پیخي باید سزا وګوري او د خپل اعمالو نتیجه ترلاسه کړي دا یو بل مسله د زینو لباسونو دا یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کې متاسفانه زین افغانان چې افغانستان راغلي یا زین ځوانان چې افغانستان راغلي هغه فکر چې کابل کې د کوڅه گشتي یا د ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر الته موجود او هغه ډلې ټاپلو هغه ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر دلته هم ځان سره راوړی دی چا کاګه په کولونه په سر کړی دی چا د اسکرو د ریشنه غوستي دی چا یو رقم واسکټونه غوسته چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلچر د دې کوټونې له لباس رئیس ارخ نه لګي باور مو وشه چې دغه خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګر مونږ پر شرمېګو نو تاسو فکر کړئ دا روپای چې دغه خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې نو دوی به څه فکر کوي نو تعبیر چې امدغه ډلې ټاپلې امدغه اشخاص بایس دي شوی چې شریف افغانانو د بیا زار افغانانو یا د واقع دلته دغه د زینو پی خو نه یا د زینو الته د واقعیتو نه راغل افغانانو په ژوند منفي تاثیر کوي دلته دغه دلو ټاپلو دغه ځوانانو د نور افغانانو ژوند لک خطر سره مخ کړي د نور افغانانو ژوند دی یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړي تاسو مامران یو ته اشاره وکړه په خپل اسپی شپ هم په خپل لمړنۍ خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړي نو د اندغه ډلې ټاپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زمونږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی زمونږ ژوند اندغه ډلو ټاپلو اندغه اشخاصو اندغه بازاري لګښتو زمونږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی زما ژوند دی اندا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر نشم ته چې د سینې چې دغه دوه ډلې سره یا د درې کس چې دغه د نمایشي جامع غوسی یا نمایشي حرکتونه کوي یا زنجیرونه غاړو کې چور یو رقم لاسونو کې پټه چودي دو سره ونخليو چاپا واچول شو خوځو د ام افغان دي دلته بخونه خونه پیژنل کی خو نه خصه زمون په لمنه کوم داونه لګیږي مونږ د وچو له کابل لامده ونه شو دي ان تر ډیره خلک زنه کوي چې هتا لوی بازارونه ته وس الکه پوخا چې په ډاډه زغه بازارونه ته وتل دغه اشخاص لاسه بازار ته وځي نو زمون هيله داد زمون له کورنونه هيله داد زمون کګ په افغانستان کې فاميلو نه اوري تاسو چې دلته اولاد اروپا ته د یاد زده کړو یاد کار لپاره لګل تر لګاته کور کې وته لشي دا زوی زال تلیکم چې دینه بالته څه جوړیږي ستاسو کمی پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوی دي دا الته تاته بیرته ګټي کنه دا تاته الته ګولان کوي ته باید لک تر لګه دغه زوی نه عمل ته ورځونه وکي خپل دغه اولاد الته ورځوه چې دا اولاد زه له دغه ټولنې یوی بلی اهل ټولن تلیګم یوی بلی داس ټولن تلیګم چې حالته هرڅ تر دغه ټولن متفاوت دي حالته د هرڅ تلل کیږي حالته د هرڅ پختنه کیږي حالته زره زره تاسو ری حساب کیږي زه دا زوی دا اولاد تلیګم دا ماته سره وړي آیا د کوم څه مصرف چې زه پر کوم پیسې چې زه پر مصرف دا بیرته ماته ګټلې شي دا بیرته
یا انروف ورت gehalten bitte warten sie einen moment
فکر کوم دی پاتون سیب ټلیفون مصروف شو البته اسفی سیب په لاین کې وی اسفی سیب سره بمدغه بحث ته ادامه ورکو اسفی سیب بمدغه مسله د تاسو له نظر هم غواړو شاربو چې البته پلان ډوټو کې کراته وای چې وخت هم کمیږي اخري بحث به بیا ورشو چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه سیزوانو افغانانو په آلمان کې یا په فرانسې کې په پاریس کې ډیر زیات جنگونه کیږي د دوی ترمنځ البته راپورونه دي چې په زینو سیمو کې زینی افغان ځوانان د سیګریټو په قاچاق باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي وژنې کوي په چاخوګانو یو بل وهې دغه سی یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو افغان ځوانانو پرابطه
څنګه چې موږ کې یادونه وکړه متاسفانه دا کارونه شوې دي نو په تیرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغه پیښو کې لاس درلود او دا د تاسف ځای دی زه واقعیا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبوعات کې راځي او پری خبرې کوي زه خپل کله چې ځینو لوی ښارونو ته ځم لکه برلین فرانکفورت هامبورګ یا نور ښارونو ته په دغه هوب بانوفو کې یا سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم د دوی غلباس د دوی کردار رفتار گفتار ګورم اورم شرمېږم چې وایم زه د افغانستان یم یعنی دا کسان باید زر تر زره دیپور چی او دا کسان د دو کسانو ځای اروپا نه ده دا کسان راغلی دي چې دلته جرم وکړي دلته جنایت وکړي او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي اما برعکس دلته څنګه چې پاتون ته یادونه وکړه دلته د هر څه نه دلی پوښتنه کوي موږ باید خپل کردار گفتار رفتار پندار باید سم کړو موږ باید په ټولنه کې مدغم شو مونږ دلته نه راغلی چې خلکو باندې عملی وکړو مونږ دلته نه راغلی چې خدای مکه جنسي تیرای وکړو مونږ دلته نه راغلی چې په مغازو باندې عملی وکړو مونږ دلته نه راغلی چې غلا وکړو مونږ دلته نه راغلی چې چاقو کشي وکړو یا په نورو ته په بد سترګه وګورو او دین افغانان دي د دوی کالی اغوستل که تاسو وګورئ د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په دینو ځایونو کې تاسو بوای چې اصلا په افغانستان کې د دین کسان د جرأت نه کوي چې دا کار وکړي دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي ځینی کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي ځینی کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي ځینی کسان چې مثلا مظاهره کوي د دوی هغه مظاهره انساني بڼه نه لري متاسفانه په هغه کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي په مکتبونو کې مثلا ځینې پیښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد کردار رفتار حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي د افغانستان څخه راغلي دي مکتبونو کې ستونزې دوی لري ژبه یې نه زده کیږي او برعکس د دوی هغه د تاوتریخوالی ترلاسه شوي او دا واقعیتونه دي هیڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي دا کسان باید دیپور شي ولې زما تشویش هم دا دی چې په لامده او وچ ټول یو ځای ونسوځيږي زه خپل شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې هم د احساس د راحتۍ احساس کوم د آرامش احساس کوم اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم د غوسه چې نه غواړم اړیکه ونیسم دغونه فاصله اخلم او دغونه واټن اخلم ځکه زه پوهیږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غاړي درس وایي یو ځای ته ورسېږي کار وکړي او یو ښه بېلګه یو ښه مثال یو ښه الګو اوسي نورو ته دغه ډله افغانان هم نه غاړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي تخریب کوي او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوي وکړي نو دا د تاسف ځای دی متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنۍ دنده ده مور پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي او خپل زوی ته دانه دی ویلي چې په اروپا کې څنګه رفتار کردار گفتار او پندار ولري هلته باید درس وایي دلته باید ژبه زده کړي دلته باید کار وکړي او دلته پیسې یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي دا چې موږ په کومه ډله پورې تعلق لري په کوم ګوند پورې تعلق لرو څه ایدیالوژي لرو څه فکر لرو دا ټول افغانستان کې پرېږده او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوی فکر سره پیلوي د نوی پلان سره پیلوي او کوښښ وکړه چې نور هم ومني او دا توقع هم ولري چې ته سم اوسي مثبت فکر ولري مثبت پلان ولري ستا گفتار کردار پندار او رفتار سم وي پیسې یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کیږي ادغام یو طرفه لاره نه ده چې موږ له نور څخه توقع وکړو ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځي ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغم کړي نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو باید دلته ژبه زده کړو درس وایو جرم منو کړو پیسې یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو دا بدمشي دا چاقو کشي او دا کارونه چې اوس کوو متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راوته دا کارونه باید نور ونشي او دا کسان ته باید سزا ورکړل شي دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي یا په مستقیم ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټول افغانان ګرځي هیڅ افغان نه غواړي چې دا افغان په آلمان کې یا په فرانسه کې یا په اتریش کې اوسيږي او لا زیات وخت غوته ورکړل شي
بله مننه کوم اسفي صاحب پاتون صاحب د تاسو اخیری خبره به هم وورو بیا به خدای پامانه وکړه
زما خبره خو تقریبا یو څه سپیسی هم تکمیل کړه، خو زما بیا هم زما غوښتنه د فامیلونو نه داده چې خپل بچی چې اروپا ته رالیږئ لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسو یو انساني ټولنې ته ځئ، تاسو باید انسانان هلته جوړ شي. زه لکه څنګه چې سی پی سی ویل باور دی وشه، یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده، ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغه ټولنې برخه نه جوړېږي، دا نن دی که سبا دی په یو 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 جرم یو 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 څه کې ککړېږي، له هغوی نه ما فاصله نیولې ده. بدبختانه بدبختانه څه چې کوم فکر چې له اکثریت ځینو افغانانو سره، یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکار شو، هغه ډلې ټپلې د دغه د 2020 کال د روسي بدون نه راوروسته تر ډیره په اروپا رامات شوې دي. دوی له هماغه ځوانانو دلته هم د هماغه هاهو استفاده کوي. موږ ګورو چې تر ډیره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اخطار لیږل کیږي چې دا کدا غږ د اروپایي پولیسو ته ورسیږي، نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې دغه ځوان نیول کیږي. دا یو جرم دی، د یو چا ژوند تهدید کړی دی، یو چا ته مستقیما ګواښ کړی دی. خو ولې دا په دې نه پوهیږي؟ د سره هماغه د کابل فکر دی، د سره هماغه د افغانستان فکر دی، تر اغلی هماغه فکر دلته پیچکاري کوي. نو یو خبره چې مخکې مې هم واضح کړه، اوس هم واضح په ښکاره وایم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه، هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړوي د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي، د هغه ملاتړ نه کوي، هغه دلته نه خوښوي. هر یو دا هیله لري. ما تاسو وړاندې ویل چې ما له خلکو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده. اکثریت راته دا هم لیکلي وو چې دوی باید زر تر زره دغه ټولنه نه وویستل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده، دلته باید موږ ژوند ته پرېښودل شو، دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې تصفیه وشي. هغه څوک چې د دغه ټولنې سره د ادغام وړ نه وي، د دغه ټولنې د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنې نه وویستل شي ډیپورټ شي، هیڅوک پرې نه خفه کیږي. خو هیله مو داره چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس هغه ځوان په ذهن کې، هیله مو داره دا فکرونه له ذهن نه وباسئ، ځان نه اصلاح کړئ، د دغه ټولنې برخه وګرځئ. لومړی خبره خو دا ده چې زده کړه وکړئ، فرصتونو نه استفاده وکړئ. پخوا به خلکو کوشش کوو چې زوی او اولاد یو ځای ته بورس ته ولیږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي سئ، ټول فرصتونه په مخ کې پراته دي، استفاده ترې نه کوئ. یا په قمارخانو ګرځئ، یا په شرابخانو ګرځئ، یا په شپیل حالونو ګرځئ، یا په نورو لوچکیو پسې ګرځئ. نو راتلونکي تمه څه چې خپل کورنۍ در تمه ونه لرو، د المان دولت په تاسو حساب کې، د اروپا هیوادونو په تاسو حساب کې، هیله دا ده چې اصلاح رامنځته شي. ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي په خپله جوړ کړي. که نه په دغه ټولنه کې دي، د نور افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی دغه ټولنه وستل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم ښاغلی شکرالله پاڅون او ښاغلی خوشحال اسفي چې په دغه پروګرام کې مو سره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې دغه پروګرام مو واورید. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي، او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.
ترکم اب تو ہے غبرت پنا رضا ما په